ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم پروګرام کې به وړاندې د مطالب خبر شیم د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح وایي ل جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې خپل حقونو دفاع وکړي. د ښاغلی صالح ویاند رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره د خپل خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې څه ګټه ونه شو د افغانستان په 2,500 پاتشونو نورو باندې څه ګټه لاس نه راځي. امریکایان او امریکایان
دلته اوسي دا بهتر ده د سول لپاره.
کندهار کې د مطالعې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې.
کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي.
امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. ترارڅ لمړی به خبرونه واورو چې احمد تکلی وایي.
ناتو وی خپل سرتیری به په همغه نیټه افغانستان او بسی چې امریکایي ځواکونه وځي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ته درناوی کوي او د امریکا او جرمني مشرانو د اوکرين په سرحد کې د روسیې د پوځي تحرکاتو د کمیدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو استلبه د می په لومړۍ نیټه پایل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د ساګانی کال د می په لومړۍ نیټه پایل او د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي. ناتو هم طالبانو ته د بایدن خبرداري تکرار کړی دی او ویلي دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب باید د ځواک په کارولو سره ورکړي. خبر پانه زیاتوي چې ناتو او شریکان باید د افغانستان افغانانو د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې چې تیره شپه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي له ولسمشر غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې خبرو وروسته پر ټویټر ولیکل خپل امریکایي سیال ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري. ښاغلی غنی همداراز ویلي چې افغان حکومت به د سرتیرو د ایستلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري وکړي. طالبانو په دې برخه کې بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د دوی غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې په اساس ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه په ټاکلي وخت ووزي او که دا موافقه عملي نشي نو د ستونزو د زیاتېدو باعث بشي چې مسؤلیت به د ښاغلي مجاهد په وینا د هغه لوري په غاړه وي چې دا موافقه یې نقص کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکرين د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان ستيفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړ چې د وضعیت د عادي کولو لپاره پکار ده چې له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. په هغو تصویرونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو حرکت لیدل کېږي. له دې مخکې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې په خپلو خبرو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په اړه بحث وکړ او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا د کریمیا له اشغال وروسته په سیمه کې د روسیې تر ټولو پراخ پوځي خوځښت وباله. د امریکا هغه روغتیایی مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن اند جانسن د تطبیق له کبله د یو شمېر کسانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. مخکې ادعا شوې وه چې دا واکسین په یو شمېر کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی، ځکه نو د امریکا د درملو او خوړو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې د هغه تطبیق د اوس لپاره وځنډیږي. د نوموړې ډلې په پرونۍ بیړنۍ غونډه کې د دې اعلان معنا دا ده چې د جانسن اند جانسن واکسین ته به د پریکړې تر مهاله هم د تطبیق اجازه نه وي. دا واکسین چې یوازې یو دوز لري په امریکا کې تر اوسه 1,000,000 کسانو ته لګول شوی، خو ویل کېږي چې په شپږو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. د دې کسانو عمرونه د 1800 او 1800 ترمنځ وو. او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت نه دی ښودل شوی راپور ورکوي چې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د متحدو ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم پنهخشي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو نوي رئیس داسې نښې ښودلې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. زه صفی الله ستانګزام یو ځل بیا دغه پروګرام ته راغلاستو يم. تخنیکی چاره هم سید قادر جلالوف مختوړي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح وایي له جو بایدن سره د تیر شپې ټلیفوني خبرو کې هغه ته یاد کړ چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره لخپل بنسټیزو حقوقو دفاع وکړي. د امر الله صالح له قوله طالبان به اوس د امریکا او ناتو د سیاست په اړه په هیدو ورسته د پاکستان په مرسته تاوتریخواله زیات کړي. خاغلی صالح دا څرګندونه داسې وخت کړي چې طالبانو د دوه تړون پر عملی کېدو ټینګار کړي، خو تازه د امریکا او د ناتو د نوې پریکړې په اړه خبرګون نه دی خودلې. اخوې وی سرچینې چې طالبانو ته نږدې د وایي د ناتو له پریکړې وروسته دی وی هوکړي احتمال شته. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د ناتو امریکایي عسکرو لوتو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخواله زیات کړي. خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د امریکا او افغانستان د جمهور رئیسانو ترمنځ د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې جو بایدن ته ویلي افغانان کولای شي چې د طالبانو او د هغوی د هم فکرانو پر وړاندې د خپل بنسټیزو حقوقو او انساني کرامت څخه کلک دفاع وکړي. خغلی صالح زیاته کړي طالبان به اوس د امریکا او ناتو د سیاست په اړه په هیدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنې واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. امر الله صالح وایي اوس د دې فکر ماتول د افغانانو یعنی ملت او دولت کار دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان او طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او لیکي د دې ډلې نوي سلنه وسلې او تجهیزات پاکستان ورکوي او دا خبره به بنسټه ده چې غنی دا ډله خپل مهمات له افغان ځواکونو سره د جګړې لاري په لاس راوړي. د جمهور ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره له خپل خاورې دفاع ته دوام ورکوي او په دې دفاع کې د افغانستان د ولس هر برخه له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ ده، ځکه دا خاورې ده دای وطن دی او دیونی ابتی جګړې او د پاکستان لخوا د یو تورسي ډلې پر وړاندې مقابله لپاره افغانان په افتخار درېدل.
د امریکا جمهور رئیس له خپل افغان سیال سره تیر شپه ټلیفوني خبري کړې او افغانستان د خپل ځواکونو د وستو پلان ورسره شریک کړی دی. افغان حکومت د دې پریکړې په جواب کې ویلي دوی ورته احترام لري او مرسته به وکړي چې دا پلان په ښه ډول عملي شي. جمهوری ریاست وایي له دې وروسته به امریکا ناتو او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ او اړیکو نوی پړاو پیلوي. خدا پړاو به څه وي او څه ډول به عملي شي د چارو شنون کې دا کار د حکومت په بهرني سیاست پورې تړلې بولي. شنون کې عبدالباری عارف
کوموج یا افغانان د طالب د حکومت په شمول دا ظرفیت پیدا کو چې د افغانستان موضوع په یو مناسب لار باندې حل کو او یو ښه حکومت تاریخ رامنځته کو کینن به امریکا او ټول نړۍ نه تنها خپل مرستو ته دوام ورکړي بلکې د مرستو په ازدیات یا زیاتوالي کې هم کوششونه وسی.
خو طالبان لا د امریکا د نوې پریکړې په اړه چوپ دي. د ډلې وړاندې د میلو لومړی نیټه وروسته افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په اړه د بریدونو ګواښ کړو. خو تازه بیا د افغانستان په اړه د کانفرنسونو د تحریم موضوع یاده کړې ده. طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي یو احتمال شته چې امریکا سره د ناټو عسکرو د وستو له پریکړې وروسته دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
خبره بدایي چې طالبانو دی یو منځي توافق باندې دی توافق وکړي دا یو لار ده دی چې دی په دې یو وخت باندې توافق وکړي چې دوه میاشتې یو نیمه میاشت وي زیات وي کمې.
د امریکا د پریکړې پر بنسټ له دې وروسته هېڅ شرایط په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره په پام کې نه نیول کېږي. هغه پریکړه چې په امریکا کې هم د نن له مخالفت سره مخ ده خو پلویان هم لري.
راپور موارد چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې له جو بایدن سره تیر شپه په ټلیفون خبرو کې هغه ته ویلي چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره خپل واخونو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به روان 2021 کال د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. دا دقیقا هغه نیټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې د القاعده د په مشرۍ ترګریز بریدونه وشول او له عمله امریکا په افغانستان کې د القاعده د لمنځوړلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشرۍ په غاړه واخیسته او ائتلاف ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بایدن د اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه نوریاس نوري په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او د کورنۍ چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده او همدا پوښتنه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په خبره چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، آیا د بایدن دغه اعلان دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسولی شي؟ که څنګه هغه جواب ویلی؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري. پره د دې مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونو تر هغه وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا غړي چې د موجوده د قواو په ځای باید نور فعالیتونه دیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپله داغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مانه مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله دی نه غواړي چې بدله کړي او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو په بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو زیاتره امریکا هلته ښکیل کوي، مګر دا فایده نه لري چې د افغانستان کشاله بحال.
تاسو ورسره تړاو ورکړي چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلې دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې و تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نوي شوی ټول ځواکونه له دې هیواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني خبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کانفرنس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوي د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځان ته محدودیتونه لري په خپل تنا دي جنگي کوی پايس باندې نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي او لبل خو څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسي غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي، او د دې مشروعیت او قوت کوم موجود دی د دې چې تعهد دې د پرو کې چې د حصولې سال د پر ګامونو وخت او کدي فکر وکړي چې د امریکا له وسلو سره د دې میدان لې داخلي کې د خپل خود یو ستراب دی لپاره او لبن خو دلته ویل شي چې د قواو د وسلو سره د ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، سیمه هی وادونه سره همکاري زیات شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواو د وسلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هیڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي، او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشل حکومت سره راټول شي، او درېمې دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپل قواوې باسي د طالبانو اړې په خپل خاورې کې وتلي.
په واشنگتن کې میشت د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې تاسو یې مرکه له ازادي راډیو سره واورېده، هغه د ولسمشر بایدن د پرونی اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د افغانانو بیلابیل لیدلوري. یو شمیر افغانان وایي د دغو بهرنیو ځواکونو په وټلو سره به هیواد ته سوله راشي، خو ځینې نوري بیا د جګړو او نامنیو د زیاتوالي پیلامه بولي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیګا اعلان کړی چې روان میلادي کال د سپتمبر 13 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. په دغه راپور کې مو د عامو خلکو نظریات راخیستي دي.
روسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو نیټه اعلان کړه، یو شمیر کابل خاریان د غپریکړې په اړه بیل بیل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل خار اوسیدونکو احمد هاشمی وایي بهتر ادا ده چې په هیواد نه د بهرنیو ځواکونو لښتون پراته د سولې لپاره هڅې وسی.
0000 پوځیانو باندې چې څګه ونه شو د افغانستان په 2500 پاتشونو نور باندې څه ګټه لاس ته نه راځي. نو هیله مو ده د حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته د پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه که چیرته 2500 نور سرتیري هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینی پلمه همدا جوړه ده.
د کابل خار بل اوسیدونکو عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دا وایي بهتره ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راځي، په افغانستان کې نام نه یې وسره زیاده شو سره لدی چې طالبان لمنځه یو د پوسټ دوی خپل هم یو بنظمي او خاصه بنظمي جوړ کړه.
که څه هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغه پریکړې هرکلای کړای او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې تخپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل خاریان به وخت پریکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورستۍ سوي نه دي، نو په خبره د بهرنۍ ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
چې په 11 سپتمبر باندې و دوی بدون لقید او شرط نه وزینو، بدون لقید او شرط نه د افغانستان لپاره تر ګټه توان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوی نه دي او مخالف ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد تر دولت سره رسیدلی نه دي. بدون لقید او شرط نه دی وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لار هواریږي.
امریکایان دلته اوسي دا بهتر ده د سولې لپاره د دې ځکه چې د طالبان د بیرته راغلو په زموږ وطن کې داسې یو کار کیږي چې د جنگونو او د رامنځته جنگ کیږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوه د سولې تړون لمخې د روان میلادي کال د می تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیري ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبان ویلي تر هغه چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي دوی به د سولې په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون ونه کړي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې د 1.2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 12 د بیرغونې پروژې بشپړوي. د دې وزارت مرستيال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل په دې پروژو کې د کابل حلقوي سړک، هرات کې دار ملک لامان سړک، په کندهار کې شورابک سپین بولدک سړک، په کاپیسا کې د دانش پل مغان سړک، د کابل لوګر سړک، په تخار کې تالکان خار داخلي سړکونه، د شبرغان سرپل سړک، په ننګرهار کې د کامی برکاشکوت سړک، د کابل د کمپنۍ پل او ځینې نورې پروژې شامل دي. د وای په دې پروژو کې د یو شمېر کارونه بشپړ شوي او د ځینو نورو تر کار لاندې دي چې په دریو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښاغلي حقشناس په خبره د دې پروژو بشپړېدل مهم دي او په دې سره به د سیمې بزګرانو ته د خپلو محصولاتو پر وخت مارکېټ ته د رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په کال 1990 کې د هیواد په کچه 10 لوراویا زره مشرک ټنه مالوش تولید شوه دي. په 1990 لمریز کال کې بیا دا کچه 3000 میټریک ټنو ته رسیده. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رډو ته ویل سږ کال په بلخ ولایت کې څه باندې 28000 ټنه مالوش تولید شول چې تر نور ولایتونو یې کچه لوړه وه. د هغه په خبره هلمند، کندوز، نیمروز، تخار، جوزجان او بغلان نور هغه ولایتونه دي چې د مالوچو د تولید له اړخه مهم بلل کیږي. مالوچ د صنعتي نباتاتو له ډلې دی چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ښه بازار لري او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 50 پله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ او 100 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 1.99 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. راپورونه وایي امریکا پر یو شمېر روسي ادارو او چارواکو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ورسله دی لګول کیږي چې د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو او خصوصي کمپنیو کمپیوټري سیستم ته د روسي هکرانو د ننوتلو څرک ولګید. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې لنن څخه پر یو شمېر روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړي. ریوټرز خبري اژانس او بلومبرګ د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې پر شاوخوا 10 روسي ادارو به په دې خاطر بندیزونه ولګول شي چې تیر کال د امریکا د حکومت یا شرکتونو د کمپیوټرونو په شبکې کې مداخله کړې یا یې هک کړې او د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 ادارې هم شامل دي. د بندیزونو پر اساس به شاوخوا 10 تنه روسي مامورین او ډیپلوماټان د امریکا له خاوري وایستل شي. د روټرز او بلومبرګ په راپورونو کې د هغو کسانو یا ادارو چې بندیزونه به پرې ولګول شي نمونه نه دي یاد شوي. د ولسمشر جو بایدن اداره له څو اونیو راهیسې په زمینی ډول یادونه کوي چې هغې سایبری حملې ته به سخت ځواب ورکړي چې د سولر وینډ کمپنۍ ماشینې زیانمن کړی دی. د امریکا استخباراتي چارواکو او د ټکنالوژۍ شرکتونو ویلي چې دا مداخله یا سایبری حمله چې په دسمبر میاشت کې کشف شوه احتمالا روسي هکرانو کړی دی. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د خزانه، عدلیه او سوداګری وزارتونو په ګډون د حکومت لشت لژه د نهو ادارو او د سل خصوصي شرکتونو د کمپیوټر سیستمونه هک شوی دی. دا بندیزونه همدارس د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د اډا شوی مداخله په جواب کې دی. د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو څېړنو کې د نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته اجازه ورکړې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د اغیز شندلو هڅه وکړي. سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خدا اقدام روس تلدی کیږي چې ولسمشر جو بایدن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اپریل په 14 نیټه د ټلیفون لارې خبرداري ورکړ چې امریکا به د خپلو ګټو دفاع وکړي او په عین حال کې د دواړو مشرانو د غونډې نظر رد کړ.
کندهار کې د مطالعه سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې چې لاملې د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوې. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې د مهال ټول ټال 1300 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په خونځو علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې جوړ شوی. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه تفصیلي راپور ته.
الحمدلله د ای بی تی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نو موړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ما کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وای دلته ذکر راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابر شوی او همدارنګه هغه کتابونه هم په کېسته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکله مو رازو د مطالعې د پاره رازو ځکه دلته آرام فضا ده او کوم کتابونه چې مو د اضافي مطالعې د پاره ضرورت ورته لرو هغه دلته سته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی دي لري، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي سته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوي چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 عمدي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. کوایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوال چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست هم کتابونه مطالعه کوي. په غنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنده کې موږ داسې کتابتون نه درلودې چې هلته ځوانان راشي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي. له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنده کې د زیاته وخت جنگ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. دغه څه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناست او د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتی کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شایي دوی د کتابونو لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد امیلیان درسره د هلمند ولایت د چنجر پښتمه کې د بابا جی پسند د اسلام کم کار نه کې ام څه په مریضانو مې خبر چا وسته مې څنګه نه دی موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي. په خوا بي سي سلام شمیره کا کول نو ساغم کار نه کې. سلام
زمان اون سید الله دی دا مرکز گردیز د خبرې کوم وروره موږ دلته په ښوونځي کې شامل شوي یو هیڅ کتابونه نشته کوم چې موږ دولس یا دیارلس مضمونونه لرو تر اوسه موږ ته پنځه پنځه کتابه نه دي راکړل شوي نو کله موږ هغه ده چې پوهنې ریاست څخه موږ ته کتابونه ټول ورسوي کورا یې کې راته یعنی زموږ د زده کړې به لس زره مخامخ دي ازادي راډیو ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه مو شوي تر بیا ښې چارې هو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې لاند خبرونه بل احمد تکل واورو.
ناتو اعلان کړی چې افغانستان د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د ځواکونو استلب د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په همدې نیټو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو اعلان کړیو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایسلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی بایدن مخکې له دې تیره شپه چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړي له ولسمشر غنی سره د ټلیفون په وسیله خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کورونا وایرس ضد واکسین جانسن ان جانسن د تطبیق لکبله د یو شمیر کسانو د مړینې د اداو په اړه څېړنې کوي وایي مخکې له دې چې خپله پریکړه اعلان کړي نورې څېړنې ته اړتیا لري. او متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن پر یو شمیر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. د راپورونو له مخې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا ډیر شو مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د متحده ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورن دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. اوس هم دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به د پروګرام تر پایه پورې د مخکخو خزو پروګرام خپور شي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د مخکخي خزي خبرونه ته خرغلاست. مخ په نننۍ خبرونه کې د خاغلی عبد الله حد مومند میرمن اغلی بيبي ګل کریم مومند لزان سره په دې خبرونه کې لرو. اغلی مومند خبرونه ته خرغلاست.
مننه کور ودان.
سر کې کتا سي غواړي د ځان په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړي نو مهرباني وکړي.
ته ټول له مخزه خپل سلامونه او درنې او د مينې ډکه هلي خپل ټول غرانو هي وادوالو ته او پتیرا بیا ځکه دا د میرمنو خبرونه ده. خپل ټول غرانو خويندو او مندو ته د افغانستان په ټول ګور ګور کې راخوما او د ښه او روحانه او سوکاله ژوند غوښتنه د زړه کومي هرې وی ته جلا جلا لرم. خپل نوم بيبي ګل کریم مومند زې یتلې د غزنی ولایت مقر ولسوالي کې هم او رالو چې د کابل په ښار کې هم او ابتدایي مکتب مې په محمودي وتکی کې ویلې ده او لیسي مکتب مې بیا په ربی بلخي لس کې ویلې او له هغه وروسته د کابل په انتون دي ژورنالیزم لا په هندینه چې هغه وخت د ادبیاتو دي په اندي او څنګه و فارغ شوی هم او له هغه وروسته بیا د مهاجرت تر وخت مې په کابل کې د هیواد پورس خانه کې دنده تر سره کوله.
اغلی مومند را به شو خپل لومړنی پښتنې ته کتا سیراته وایست چې د کاغلی مومند سپ د لومړنی فضایی سفر پر مهال تاسو چیرته وای؟ ل مومند سپ سره تاسو پیژندل او کوم پیژندل نو څه هیڅ مو هغه وخت درلود؟
په جواب کې به وایم هو هغه وخت چې کاغلی مومند فضا ته تو مو واده کړی وو او وادم کړی وو او هر وخت چې دی کاندید شو دی پرواز لپاره په ماسکو کې وو او موږ معلومه خبره ده ومې ویل چې وادم کړی وو او په هغه جریان کې چې دغه آمادګي نیول او درسونه یې باید آمادګي درلودله. ما لورکۍ هم مشره لور مې هیله هم هلته په ماسکو کې دنیا ته راغله او موږ له یو بل سره پیژندل او واده سوي وو. او نور نو کدا زه درته په دې اړه باندې معلومات درکړم چې ما به څه حالت او څه احساس و د هغه د پرواز په وخت کې. معلومه خبره ده چې د هغه د مېرمنې په صفت باندې دا یو ډېر د خوشحالۍ او فخر احساس هم وو او په څنګ کې د معلومداره ده چې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښتی و ځکه چې له دې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلی ده. دا کومه دا پروازونه هیڅ وخت به خطر نه دي او همدارنګه چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اتمن به هغوی خبر وي چې دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلرو ساته اضافه باید دندکې شاوخوا راګرځېدلي وای. نو دا شرایط ما هم څنګه چې مې وویل هم مې فخر پې کوم او هم مې فخر پې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و. دا او زه دا افتخار بیا هم یادولای سم چې زه دا افتخار تنها نه د ځان نه بولم او یا تنها د خپلې کورنۍ نه بولم. دا افتخار د افغانستان د ټولو خلکو ده، له شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه، دا د افغانستان د ټولو ګډ افتخار دی. د مومند پرواز، د مومند ځوان، د مومند دغه اتلوالي چې ترسره کړې ده، دا د موږ ټولو ګډ فخر دی.
بلې اغلی مومن، تاسو اوس مهال په څه باندې بوخته یاستې؟ د خپل اوسنۍ بوختیاو لګراته وایست.
مو کله چې آلمان ته تقریبا 10 کال پخوا په دنیویم کال کې کله چې په مزار کې بغاوت شروع شو، مخلدې ته وځه ډیره خراب چې مو د خدای رحمت په سوال او په خپل وخت باندې راو وته آلمان ته رالو. اما ډیر سخت د مهاجرت شرایط لکه څنګه چې ټول نور مهاجرین یې تیروي، موږ هم تیر کړی دي. منتها په یو څه ناڅه تفاوت سره په دې وطن کې موږ په ژبه مطلق نابلده وو او د ځوان شرایط هم ډېر بدل شرایط و. نظر وهغه شرایطو ته چې موږ په افغانستان کې ځوان پکې کوو، خو د مهاجرت شرایط ډېر سخت شرایط دي. موږ تر ننه هم چې دا د 10 کاله تقریبا کې موږ دلته ځوان کوو، ځوان کول په پردي وطن کې آسانه کار نه ده. له پردي وطن، له محیط، له ځوان، له ژبې، له کلتور، له شرایطو سره ځان عیارول ډېره سخته قرباني ده او مجبوریت په موږ باندې دا راوستې وه. او تر ننه هم دا د پراتیو دلته د مجبوریت په اساس باندې او کار وظیفه به زه درته ووایم چې د آلماني زده کړې په څنګ کې چې موږ باید شروع کړې وای او آلماني ژبه هم زده کړې وای. فعلا زما زه یو رسمي وظیفه او مسؤلیت لرم چې هغه وظیفه او مسؤلیت موږ تاسو په خپله ژبه کې نه پوهېږم، داسې یو مشخص نوم نه ورته لرو. دا د وړکتون د ښوونځي د ماشومانو، د ابتدایي ښوونځي د ماشومانو چې له اوله تر څلورمه ټولګي دي دلته، د هغوی د پالنې او سرپرستی او مسؤلیت په غاړه لرمه. او هغه په دې شکل چې هغه والدین چې دلته مصروف دي او ټوله ورځ کار کوي، د هغوی وخت نه لري چې خپلو اولادونو ته د مکتب له نه وروسته ورسیږي. نو په دې خاطر باندې سهار وختي خپل اولادونه هلته راولي. البته دا معلومداره ده یو بخش داسې له ښوونځي سره یو ځای تړلی ده، هلته خپل اولادونه پرېږدي، بیا دوی دي کارته او د ښوونځي له ختم نه وروسته بیا خپل اولادونه یې راسان دلته راځي. موږ باید د غرمې ډوډۍ ورته آماده کړو، البته که ډوډۍ موږ نه آماده کړو نور پرسونل شته، او موږ باید د هغوی سرپرستي وکړو، مراقبت یې وکړو، مصروفې وساتو، په کورنیو وظیفو کې مرسته ورسره وکړو. او دا تر 5 بجو دوام کوي او هغه والدین چې معلومه ده ټوله ورځ په کار کې مصروف دي، اولادونه یې دلته ساتل کېږي ورته او خوندي وي. بلې ما مسولیت هم دغه په المانی ژبه کې ورته وایي شولکن بترویونګ.
اها زمنګ یو اوریدونکو په کرخه ده د پښتنې براواخلو او بیا بدغین اورسته بیرته لا تاسو نه پښتنه ولرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه احترامات مومنه یا
جبر. وعلیکم السلام.
مې مېلمانه تم سلام کړم فضل هودي ورداګه.
ورداګ سه په خیر راغلې خبرونه ته
ډېر راځه تمن وقیان دا کومه مېلمانه چې نن لاره تاسو خبرونه کې وقیان زوی د افتخار دی چې د خورګون میګلوري چې دی افغانستان کې خو به خدمت کړی شي نه نور مالک ته وړي شي په نور مالک کې خدمت کو مې درنی مېلمانه پښتنه دا غدا اوسول مې دا غدا یا چی هغه کوم کفون چې لرو پراتو سیمو کې ژوند لري په کور کې هغه کومه په اصطلاح خورګون دي چې هغه ښه استعداد لري او کولای شي چې درس ووي ټولنه ته او جامعه ته خدمت وکړي. بل بدبختانه چې هغه نه پریدي درس ویلو د پوره دغه خلکو د پوره یې پیغام دی او هغه کفون چې نه غوړي په اصطلاح خور لوري په اصطلاح ووځي جامعه تلته یا ډاکټري وکړي یا انجینری وکړي دغه د فورای پیغام ته شایده چې دا خلک یو څاګوشي هغه خپل خورګون پریدي درس ویلو ته چې پرتلونکو کې یا ډاکټر را جوړ شي یا انجینر را جوړ شي یعنی هغه غوي ورکو خلکو د فورای پیغام دا مې وپښتنه مننه
ډیر زیاته مننه کور مو ودان ورډکسب اغلی مومنت تاسو زمګ د ورور خبري واوري دي
ما د خپل ورور خبري واوري دي اول زه هم خپل سلامونه خپل ورور ته وړاندې کوم او دویم دا چې دی ورور دا چې زما په دما په ژبه برابر پښتنه وکول دا ما ولا ډیرو له غوښتنو نو کڅوک ما ته دا سوال راځي چې اوس ځواب ورته ورکړم
ډیر ښه مهرباني
مینه به زه دې ورور ته وایم چې لا بعده مرګه د افغانستان تلوي کلن جنگ په موږ باندې ډیر ناورینونه را نازل کړي دي او یو له ډیرو مهمو ناورینونو نه دا د سیمو په کلو او باندې کې زموږ خواندي او مندي او حتی زموږ ځوانان له دې تحصیل او ذکر له برخې نه محروم او به برخه پاتې وی دي هلته مکتبونه نشته خوندې ترل شي وی دي او لټول امکاناتونه به برخه دي نه تنها د ذکر بلکې د نننی مدني ټولنې د ډیرو ابتدایي حقوقونه هغه به برخه دي پته زموږ خوندې او مندي ته هغه سلامتي او صحت او روغتیا ده هغه نه دا شرایط لري د خوندې او لوست او ذکر نه به برخه دي دا ډیره لوبد مرګه ده ډیر تاسف کوم ډیره په دې باندې زوريګه ما دې ته ډیره خوګمنه يم چې ولې ما خوندې او مندي پټيره ولا بده مرکز موږ پښتنې خوندې او مندي او زموږ ځوانانې په زموږ په ولایت او په کلو باندې چې لدې نعمت به برخه دي دا یو اساسي او ابتدایي ركن او حق دی یو انسان په نننې مدني ټولنه او جامعې کې او په نننې نړۍ کې اما موږ خوندې جبران مکتبونه د دې په مختار سی دی او لدې حق به برخې ته وي دي زما باوجود دې چې نه وایم سیاست ته شامل سم او پکې غرض ولرم اما د موږ د وطن شرایط انسان مجبور کوي که غواړي کنه غواړي باید سره بیرته سیاست ته داخل شي نو په دې خاطر دا سیاست ته داخلي دل که څوک بولی که نه بولی هغه د هر چا خپل خوښه ده مزما نظر ده زه په طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې واورونو د خدای روی ته وګورئ د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ د هلکانو د ځوانانو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ پرېږدئ چې د موږ خوندې او مندي او حتی ځوانان د علم او د پوهې څراغونه په لاس کې واخلي او طالبان ورونه ته بلنه ورکوم چې له دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې که تر اوسه دا شی نه ده سوی له دې وروسته له دولت سره همکاري وکړي چې د نجونو په مخ باندې په ټولو کلو او بانډو ولایاتو کې مکتبونه پرانیستل شي او د موږ خوندې او مندي له دې نعمته بې برخې نه شي دا ډېر د تاسف ځای ده موږ په نننۍ یو استمه پیړۍ کې ځوان کوو او مکتبونه د موږ د خوندو په مخ باندې تړلي دي دا اصلا هیڅ د باور وړ نه ده دا د منلو وړ نه ده دا اصلا هیڅ سر نه خوري له نننۍ زمانې سره مسلمانان اسلام اسلامیت هر چیرې په دې نړۍ کې نن جاری ده په ټوله دنیا کې له شماله تر شرقه له جنوبه تر غربه د دې نړۍ اسلامي هیوادونه عربي هیوادونه په دغو ټولو کې د اسلام دین شکر جاری ده د موږ په وطن کې هم جاری ده په دغه هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو او د ښځو شرایط دومره دور له دوره ډک نه دي لکه د موږ د وطن زه نه پوهیږم چې موږ کوم بل اسلام لرو او کدي غري کوم بل اسلام ده نه پوهیږم اسلام په ټول یو اسلام ده په انډونیزیا کې نن یو مثال که خبره ډیره اوږده نه کم 200 میلیونه انسانان ژوند کوي مسلمانان هغه اته اتیا فیصد مسلمانان دي هغه خدي ټول حقوقونه برخمن دي هغه له هیڅ نه دي برخه سوی ترکیه برا واخ یو اسلامي هیواد په حدود 80 میلیونه نفوس هغه ټول شهري ټول حقوقونه برسمنې دي کوي که کار کوي په اطرافونو په کلیو په باندونه رانیولې بیا تر ښارونو پورې. اما زموږ په وطن باندې له بده مرغه داسې ناورین رانازل د خدای دې رحم وکړي، خدای دې طالبانو ورونو او حکومت ته په ګډه باندې دا توفیق ورکړي چې دغه تر ټولو ابتدایي حق نه زموږ خوندې برخمنې کړي.
بلې آقلي مومند، تاسې د خپل دغه مهاجرت په اوږدو کې افغانستان ته راغلی یاست، یو وارې دوه وارې که راغلی یاست، نو د اولنی راتک هغه هیڅ مراته ووایاست. تاسې هغه وخت چې له هېواده څو کاله لرې وی او په اول ځل چې راغلی تاسې څه هیڅ درلود؟
هو، زه افغانستان ته راغلی یم په یو ځل په اته نویم کال کې. هغه وخت زموږ طالبان ورونه په قدرت باندې وو چې زه درغلم. المانۍ پاسپورت هم نه درلود، په ډېرو سختو شرایطو باندې باید اول خپلې لورانې مې هم راسره د وستې وي، ځکه ما غوښته چې خپل زما اولادونه زما لورانې خپل وطن وویني او خپل خپلوان په تېره زما مور هغه وخت لا ژوندۍ وه، خدای دې ورته رحمت وکړي ودې بخښي. ما غوښته نو په دې خاطر ډېر کم خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل اولادونه ورسره بوځي واړه ماشومان. اما ما خپل دواړه لوګانې راسره بوتلې له پاکستان نه افغانستان ته په ډېرو سختو شرایطو کې راغلو. د طالبانو په شرایطو کې امنیت د ښځو لپاره موجود و، اما دا چې کوم خطر مو نه دی احساس کړی په دغه لاره باندې چې موږ راغلي له پاکستان تر کابله پورې. اما دغه قیودات د چادري او دا یو څه سخت و، ځکه ما باید چادري په سر کړی وای، خپل ژوند مې چادري نه و په سر کړی. او امنیت په حساب باندې زه مطمئنه وم، ډېره خوشحاله وم چې کوم خطر په حساب موږ ته متوجه نه و، ځکه چې امنیت هغه وخت ټینګ و. اما چادري شرایط د کابل او په حال او په لاره کې دا رښتیا هم سخت شرایط و. اما زما لپاره هم ښې خاطرې ځینې لرم، او هم زما لورانې او هم څه نا څه ترخې خاطرې دي چې دا سره ګډې دي. او دویم وار هم په 2002 کال کې درنم افغانستان ته، هغه وخت د ناتو قواوې په افغانستان کې وې، شرایط ښه وو، آرام و، امنیت و. او بیا په 2014 کال کې هم افغانستان ته درغلی یم، دا په دې خاطر ځکه چې زما خپلوان هلته ژوند کوي او زه د خپلو خپلوانو د لیدو دپاره دا خپل فرض او دین بولم، ځکه هغوی نه شي راتلی نو ځي کولای سم ورسم نو دا په ځان باندې منم او په ډېره مینه باندې زما د خپلوانو لیدو ته.
اغلی مومنت، اوس مهال تاسې په جرمني کې ماشومان هلته روزي او پالنه کوي، که تاسې مسافرت نه وای کړی او په افغانستان کې وای، تاسې په افغانستان کې اوس به تاسې کومه دنده وه او تاسې د افغانستان لپاره یعنی څه ضرور ګڼئ؟
ما خو مسلک ژورنالیزم و، کېدای شوای چې ما به که په افغانستان کې وای ما به په دې خپل مسلک کې په مینه باندې کار کولای، او په دې مسلک کې به ما کېدای شوای چې د ډیموکراسي د موجودیت په شرایطو کې د خپل وطن او د خپلو خلکو لپاره نور هم خپل غږ ډېر اوچت کړی وای، او د خپل مسلک له امکاناتو نه مې استفاده کړې وای، کېدای شوای که چېرته ماته دا شرایط هلته مساعد وای. او فعلاً په اوسنیو شرایطو کې زما اولی غوښتنه دا ده چې زموږ خوندې او مندې باید د کابل په ښار کې د کابل د ښځو شرایط له نیکه مرغه د خوشحالۍ ځای ډېر ښه دي. که سره مقایسه کې دا تناسب او دغه هیڅ له بده مرغه په افغانستان کې او توازن او تناسب نه دی ساتل شوی. د کابل ښار له اوله وخته چې موږ 30 کاله پخوا 50 کاله پخوا 60 کاله پخوا که ووایو د اروپا د تمدن او پرمختګ سره حتی په یوه کچه باندې راتو، موږ هغه ټول امتیازات او حقوق او دغسې نن یې دلته په اروپا کې یا په هغه وخت کې ویکه دي درلود، ما خپله درلودلو، زما مور درلودلو هغه حقوق. اما دا انډول متاسفانه له هغه وخته تر اوسه د ښار او د کلي او د پایتخت او د نورو ولایاتو ترمنځ نشته له بده مرغه. نن هم زموږ په هېواد کې د کابل ښځې له نیکه مرغه له ټولو حقوقونه برخمنې دي، ډېر ښه شرایط او امکانات ورته شته له هر جهته. اما زموږ د اطرافونو او د کلي او د بانډو خلک ښځې او یو خلک په مجموع کې نارینه هم نه تناکه دي، له ډېرو شیانو نه بې برخې دي. دا انډول بیخي ډېر قفته او دا ډېر ځورونکی ده، ممکن د ډېرو نورو هېوادوالو دپاره هم ځورونکی وي. ماته د مور په صفت باندې دا ډېر ځورونکی ده، هلته اصلا بیخي هغوی د نننۍ تمدن نه 200 کاله شاته پاتې دي. اما کله چې کابل ښار ته راسي سړی بیا هم د خدای رحمت ښه ده، دغومره د ښځو د ژوند شرایط ښه دي. نو زه په دې هیله یم چې کوم وخت داسې وخت راسي چې دا تناسب یو څنګه برابر شي او دا دومره غټ تفاوت لمنځه ولاړ شي او دا بخي غیر منصفانه ده. سيزه چې د جنگ شرایط دي سره نشي کولای، اما د دې لپاره باید کار وشي، د دې لپاره باید شرایط مساعد شي، د دې لپاره باید اقدامات وشي، د دې لپاره باید فداکاري او قرباني ورکړل شي. دا په داسې اسانی باندې نه کیږي. او موږ تر اوسه لا په هغه څلوېښت کاله پخوا شرایطو کې موږ د کلو او بانډو ښځې ژوند کوي.
بلې، اغلی مومنت یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، د ده خبری به هم وابرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار خیل خورکی، تا تا سلامونه و مومن خورکی تا سلامونه و اوریدون که طول تا سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، میربانی
میرفان شنواره خبری کوم گشتی و لفاله نه ده مومن خورکی نمیاد لفاله دی و فان خدازه چی ده مومن سب اصلی ده کم زیاده کمی و لفاله دی او بل ده ده ما شمان پاکلا چی دوی پا کورانی که پختو وی او که ما شمان ده پختو ایرا کدی را ده سوال بی.
آها دیره منن دیره منن اورورا میربانی و کی اغلی مومن.
بلې، زه خپل ورور ته هم د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. ورور جانه، زه د ما ماشومان اول خو موږ دلته په المان کې د مومن صاحب غزنی ولایت د سردین ولسوالۍ ده، هلته هم مومندان ژوند کوي. د فکر کوم چې مومن د اصلي استوګنه جایز موږ د مشرقي هېواد د مشرقي سیمه ده، اما په سردی په منطقه کې د غزنی ولایت د سردی چې ده البته د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده، دلته هم مومندان ژوند کوي او دی هلته زیږېدلی ده په سردی کلي کې. او رابسه دې خبرې ته چې پښتو ژبه نه د ما لورانو ما دوه لورانې دي، درې بچیان لرم، دوه مې لورانې دي او یو مې زوی ده. موږ په کور کې په پښتو خبرې کوو. په کور کې یو حرف هم الماني زموږ په کور کې نه ویل کېږي. په خپل منځ کې دوی الماني ژبه خبرې کوي، ځکه په خپل منځ کې تفاهم دوی ته په الماني ژبه اسانه ده، اما د والدینو سره یو حرف هم فارسي نه ویل کېږي. هغوی ډېرې ښې او روانې زما لورانې او زما زوی په پښتو باندې ډېرې ښې روانې خبرې کوي. او په دې باندې د یوې مور په صفت ډېر افتخار کوم چې هغوی نه تنها چې په پښتو باندې خبرې کولای، چې هغوی لیکل او لوستل کولای شي په پښتو باندې، او دا په خپلو اولادونو باندې ډېر فخر کوم. که څه هم چې په دې برخه کې ما زحمت ورسره ایستلی ده، 15-16 کاله پخوا په هغو شرایطو کې چې د انټرنیټ له لارې د ژبې د زده کړې امکانات نه وو، د انټرنیټ له لارې د اسلامي اساساتو او د اسلامي قوانینو او د 15 بناو د زده کولو امکانات نه وو. ما خپلو بچیانو ته پښتو لیک لوست ورزده کړی ده. ما خپلو بچیانو ته 15 کاله پخوا د اسلامي شرایطو او اساساتو 15 بناوې د اسلام لمونځ کول دا ټول ما ورزده کړي دي. لمونځ کول ټول آیاتونه او سورې د لمانځه به ما ورته ویل او دوی به په الماني باندې لیکل، بیا هغه په یو پلاستیک پوښ کې اچولي وو او له ځان سره به یې ګرځول. او په دې ډول باندې دوی هم نن ورځ پښتو لیک لوست کولای شي او هم خپل د اسلام شرایط ټول ورته زده دي، روښانه دي. او دا په هغه شرایطو کې چې یادونه کوم، په چې 15-16 کاله پخوا چې د انټرنیټ له لارې امکانات یې نه وو، او نن خو سوای کولای چې د انټرنیټ له لارې هم زبه زده کړي، مورنۍ هم اسلامي اساسات او قوانین زده کړي، اما دوی هر وخت په ډېره علاقه او مینه سره دا زده کړه کړې ده.
بلې،
کور کې په پښتو خبرې کوي او ډېره ښه پښتو وایي.
بلې، اغلی مومن، تاسو خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره برابر شرایط نه دي، یعنی په کابل کې ځینې امتیازات لري او په اطرافو کې نه لري. تاسو څه فکر کوئ چې د تناسب د برابرولو لپاره باید څه وشي یا څه کول پکار دي، او روانې سولې ته څه نظر لري؟ یعنی څومره هیله مند یاست چې دغه سوله به دغه تناسب برابر کړي کنه؟
ان شاء الله، زه په دې هیله یم چې دا سوله به دا تناسب برابر کړي. اما د دې تناسب د برابرولو دپاره دا ډېر اوږد وخت په کار ده. دا اسانه خبره نه ده، دا له یو کال نه په دوه کاله خبره نه ده، دا له نن نه سبا ته خبره نه ده. د دې دپاره باید په کلونو کلونو کار وشي، لکه هغومره چې په کلونو کلونو هغه خوندې او مندې شاته پاته دي، اوس باید په کلونو کلونو د هغوی دپاره دغه شرایط او زمینه مساعده چې دا معلومداره ده چې ډېر مادي بنیاد او یا مادي امکانات ضرورت دی، هغوی لپاره باید دغه شرایط برابر شي. له مادي لحاظه دا په دې شرایطو کې فکر نه کوم چې زموږ د هېواد د له مادي امکاناتو له لحاظه له مالي لحاظه پرې وتوانېږي. خو که په اول ګام کې سوله راشي، دا به تر ټولو مهمه خبره وي، ځکه د سولې په موجودیت کېدای شي چې دا ټول ګامونه عملي شي، په شرط دي چې یو مسؤول انسانان او مسؤول خلک د حکومت پر راس کې وي چې هغوی خواخوږی زړسوی او همدردی له خلکو سره او له انسانانو سره د وطن ولري، او که چیرته زړسوی او همدردی نه وي، که مادي امکانات هم برابر شي او مسئول انسانان حکومت ته په کار باندې رانه شي چې هغوی احساس د مسؤلیت وکوي او همدردي ولري له دې وطن او له خلکو سره، حتی که مادي شرایط هم برابر شي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه دې ورکړي. نتیجه به یوازې په هغو صورت کې وي چې دلته مسئول انسانان، دردمن انسانان چې له خپلو خلکو سره مینه ولري، په رښتیا سره دردیدلي وي د دې خلکو په غم او درد او په رنځ کې، ځان ورسره ګډ وبولي په غم او درد او رنځ کې، هغسې انسانان که چېرته مخته راشي، انشاءالله چې د څو کلونو په موده کې به وکولی شي زموږ د کلو او بانډو خوندې هم څنګه دغه چې حقوق، امتیازات او شرایطونه برخمنې شي، لکه زموږ د کابل خوندې او یا د ځینو ولایاتو د مرکزونو خوندې او مندې چې ترې برخمنې دي، برخمنې شي او ورسېږي او ولري هغه شرایط.
بله، اغلی مومند یو اورېدونکی بیا هم لرو، دی به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبافیل خور، تاسو او تاسو ملمنی ته مومند خور سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیدو.
جعفری صاحب، خبرونه ته خراغلست.
او زیاته مننه زما د مومند خور سپشتنه داده چې دا د دې خاوند کومې فضات ولاړه او سفر په خیر وکاو او بیرته راستون شو و خپل کور ته. دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. تبریک و مبارکي دوی ته او د دوی کورنۍ او د دوی دوستانو ته او ټول افغانانو ته وایم. بس خدای دې وکړي چې افغانستان هر وګړی دا رقم یو پرمختګ وکړي، خصوصا د دا خور. ډېر خوشحاله شوم چې ښه تکړه خور ده او ښه په جرات خبرې کوي او ښه نظر لري او ښه نیت لري.
بله،
نو زما له دې څخه دا پوښتنه ده چې دغه مومند صاحب دا د دې خاوند ته یا د المان دولت یا د افغانستان حکومت یا کوم نړیواله جایزه یا یو څه یې ترلاسه کړه او که یې نه که ترلاسه. دا پوښتنه مې ده. او بل پوښتنه مې دا ده چې دوی افغانستان دپاره څه پروګرام لري، یعنې په کوم وخت کې بیا د افغانستان د راتلو دپاره اراده لري که نه لري.
بله، ډیره مننه. اغلی مومند جعفری صاحب د هلمند نو دغه پښتني مو اوریدي.
سلامونه وړاندې کوم جعفری وروره، تاسو ته مننه تاسو له پښتني نه. زما خاوند مومند دا پرواز یا دا الوتنه چې تو کایه انت تللی دی، دا معلومدار خبره ده. په المان کې د مجبوریت په اساس المان ته موږ مهاجر شوي یو، د جنگ او د مجبوریت په اساس دلته دی. موږ ډېر تلاش وکړو، دوی ډېر تلاش وکړو چې وکولای شي په خپل مسلک کې کوم کار او وظیفه ورته برابر شي، خو په خپل مسلک کې کار او وظیفه امکانات او شرایط نه دي ورته برابر شوي. اما دی په یو کار او وظیفه باندې بوخت او مصروف ده. اما له بده مرګه تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې دی د افغانستان اولین ستور مزلای دی، اما د دنیا اولین مهاجر ستور مزلای دی. له بده مرګه په لوچه مجبوریت دی، جنگ د شرایطو په اساس باندې دی مجبور سو، او یا موږ مجبور سو چې خپل هیواد او خپل وطن پرېږدو. او دا یو بی وطنه
بله
ستور مزلای دی، او دی به یوازنی ستور بی وطنه ستور مزلای وي. له بده مرګه دا ډېره دردونکې ده زما دپاره او زما د کورنۍ دپاره ډېره دردونکې ده چې دی د شرایطو په اساس باندې او د لاغنه وروسته هم د خیرانو لاسوهنو په خاطر باندې په پردي وطن کې پروت دی، او د کار شرایط هغه څه چې باید لدونه د دوی د پرواز د دغه استفاده شوی وای، هغه څه قرباني چې ده ورکه، هغه څه شاید باید استفاده ترنه تر اوسه نه ده شوی. هغه لاس تر راوړنې په وطن کې پرتی دي، په داسې هیله او امید او په داسې ورځ چې هغه لاس تر راوړنو نه زموږ د هیواد د آبادي او د پرمختیا لپاره یو وخت نه یو وخت استفاده وشي، دغه واخیستله چې هغه لاس تر راوړنې د الوطنې. اما د دې زموږ شرایط دلته په پردي وطن کې مساعده چې موږ نن ورځ یو المانۍ پاسپورت لرو، کار لرو، اما په پردي وطن کې ځان عیارول د هغو وطن له شرایطو سره دا اسانه کار نه ده. دې سره موږ ډېرې سختۍ هم تېرې کړې دي د مهاجرت، او ډېرې سختۍ هم تېرې کړې دي د دې وطن او جامعې او
اغلی مومند
او تر ننه پورې هم په دې جامعه کې ځان ته ځای پیدا کول.
د جعفری سوي و پوښتنه دا وه چې تاسې بیا افغانستان ته د راتګ هیله لرئ د تل لپاره؟
هغه زه په هېڅ صورت دا نه شم ویلی چې د تل لپاره، هغه د افغانستان په شرایطو پورې تړلی دي. که چېرته د افغانستان شرایط د ځوان کولو لپاره مهیا او آماده سی، خو دائم خو فکر نه کوم چې موږ د دائم لپاره افغانستان ته درسو، ځکه ما تر خپل نیمای عمر نه ډیر ځوان په آلمان کې تیر کړی دی.
بله، اغلی مومند په لنډو کې خپل پیغام افغانو ښځو ته وایست.
په لنډو کې افغانو ښځو ته مې پیغام دا ده چې باید د زده کړې لپاره تلاش وکړي، باید خپل اقارب او خپل پلار خپل ورور سره کښېني وغږیږي، دې ته متقاعد کړي او دې ته متقاعد کړي چې هغوی ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي. او تر ټولو مهمه غوښتنه مې د جنګ په راښکیل خواوو کې، د له دواړو خواوو نه، هم دولت چې په جنګ کې راښکیل ده او هم مجاهدان او طالبان ورونه سولی ته غاړه کېږي.
بل ډېر زیاته مننه.
تر څو نور دا موږ خوندي او مندي
زمک د خبرونه وخت خلاص شو. اغلی مومند درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.